علیکم سهار مو نیکمرغه یک شنبه د زمری نه هم او د جولای یو دیر شمه نیټه د امید ظهیر مالیم په پیل کې لند خبرونه په بلخ کې د طالبانو امنیه قومندانۍ وایي پرون مازدیګر د دې ولایت په شولګرې ولسوالۍ کې د یوې ټرافیکي پېښې له امله څلور تنه مړه شوي او لس نور ټپیان دي. د دې ولایت د امنیه قومندانۍ ویان محمد آصف وزیري ازادي راډیو ته استولې خبر پاڼې کې لیکلي په مړو او ټپیانو کې ماشومان او ښځې هم شته، خو هغه دقیق شمیر نه دی ښودلی. ورسیو کې د افغانستان له بېلابېلو سیمو د ټرافیکي پېښو خبرونه ورکول کېږي چې مرګ ژوبله هم لري. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کابل د کرکټ په لوبغالي کې د تیرې ورځې له چاودنې وروسته پرونۍ لوبې په عادي فضا کې شوې. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک له پرونۍ لوبو وروسته ازادي راډیو ته وویل
د اتصالات شپږ کیزې کرکټ لیگ سیالۍ په ډېر خاندا سره په آرامه فضا کې ترسره شوې. دغه لوبې به د اګست د 15 منټې دوام وکړي او د لوبو لپاره د افغانستان کرکټ بورډ پوره چمتووالی نیولی چې په ډېر ښه شکل سره به انشاءالله ترسره شي.
د جمعې په ورځ د شپږیزې لیګ د لوبو پر مهال په لوبغالي کې دننه یوه چاودنه وشوه چې د طالبانو د امنیتي چارواکو په وینا دوه کسان یې ووژل، خو د ملګرو ملتونو سرمنشي د وژل شویو شمیر 19 تنه ښودلی. په بلخ کې طالب چارواکي وایي د دې ولایت سیلو به ډېر ژر فعال شي. باختر خبري اژانس د بلخ د سیلو لپاره د طالبانو له لورې د ټاکل شوي رئیس مولوي جاوید صدیقي له قوله خبر ورکړی چې د دې ولایت سیلو به له 25 کلن ځنډ وروسته بیا په کار پیل وکړي او ملکي او پوځي ادارو ته به د اړتیا وړ ډوډۍ چمتو کړي. د بلخ د سیلو د ډوډۍ په خپلو برخې له مودو راهیسې دولید نه لاره او د ژرندې برخه یې د جمهوري نظام پر مهال یو خصوصي شرکت ته اجازه ورکړل شوې وه. د مزار شریف سیلو په 1963 کال کې د پخواني شوروي اتحاد په مرسته جوړ شوې وه او هغه مهال په سلیر وسو ساتونو کې د 25,000 ډوډۍ د پخولو ظرفیت درلود او یو سل اویا تنو پکې کار کاوه. د اوکراین جمهور رئیس د دونیتسک سیمې پر یو زندان برید تا چې په پایله کې له 500 زیات کسان ووژل شول په اشاره وایي روسیا باید د ترهګرۍ د ملاتړي هیواد په توګه وپیژندل شي. ولادیمیر زیلنسکي تیره شپه ناوخته په کیف ښار کې په یو ویډیویي وینا کې وویل
روسیا باید د تروریزم د ملاتړ کوونکي دولت په توګه وپیژندل شي. په ځانګړي ډول له متحده ایالاتونو غواړم چې باید پریکړه وکړي او همدای وخت دی. روسیې د ګڼو تروریستي اقداماتو په وسیله ثابته کړې چې په نړۍ کې د تروریزم تر ټولو لویه سرچینه ده او دا یو حقیقت دی.
د دونیتسک په زندان کې چې روس پلوی بلتون پالی اداره کوي هغه اوکراینی سرتیری ساتل کېدل چې د روسیې لخوا د ماریوپول ښار د کلابندۍ پر مهال د فولادو په فابریکه کې دیره و. او په یو اونۍ کې د دویم ځل لپاره پرون یو ځل بیا د عراق د شیر روحاني مشر مقتدا صدر پلویانو د پلازمینې بغداد پر ډیپلوماټیک امن سیمه برید وکړ. دوی د پارلمان ودانۍ ته هم ننوتل. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د ناخوتو پر مهال لږ تر لږه 125 کسان ټپیان شول. د څارونکو په باور د پیښې د عراق سیاسي کړکېچ لا پراخ کړی. ملګرو ملتونو د کړکېچ د کمیدو غوښتنه کړې. عراق د روان سیاسي کړکېچ له وجې له نږدې 10 میاشتو راهیسې صدر اعظم او جمهور رئیس نه لري. د دې خبرونو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه هم لوستلی شئ. ازادي راډیو ټکی کام زموږ آدرس دی. د بلوچستان په ژوب کې پاکستانی ملیشو د یو افغان ناو یو زوم په ګډون 240 افغانان له درې ورځنی بند وروسته بیرته خوشي کړي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د دې کسانو د خوشي کېدو خبر ورکړی.
په ولایتونو کې د پاسپورټونو د ویش چارې درېدلې او په کابل کې د چارو د ټکنۍ کېدو په اړه پراخ شکایتونه شته.
شپږ میاشتې وشوه چې د یو ماشوم زوی د پاسپورټ جوړولو لپاره هڅې کوم.
ایران کې د وروستیو اورښتونو، طوفانونو، سیلابونو او د ځمکې د خوېدو په پیښو کې لږ تر لږه 80 کسان مړه شوي دي.
مناطق اطراف د تهران شاوخوا سیمه په تیر بیا امام ساده داوود لمړنۍ سیمه وی چې سیلابونه پکې و بهیدل.
او ستاسي بیا لا بیل پیغامونه
په جزاب ولسوالۍ کې زیات سیلابونه او طوفانونه خلکو ته مالی او ځاني ستونزې را پیدا کړې دي.
بعد زپلې د انتها ډېر توانونه کې کړې دي.
تر دې شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ډیره مننه چې را سره یاست او ازادي راډیو اوري. اوسم د خبرونې لومړی مطلب هغه افغانان چې له څو ورځو راهیسې د بلوچستان ایالت په ژوب کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا بندیان شوي وو خوش شول. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون ماخام ناوخته په خپل فیسبوک پاڼه د دې کورنۍ چې تازه واده شوی ناب یو زوم هم پکې وو د خوشی کېدو خبر ورکړ. په عین حال کې په کوټه کې طالبانو پورې تړلې د افغانستان قونسلګری ویلي دي چې دا ډله افغانان دوی په هڅو خوشی شوي دي. په دې اړه تفصیل احمد تکل راکوي.
هغه ناوی او زوم چې له درې ورځو راهیسې د خپلې کورنۍ لغړو سره یو ځای د بلوچستان په شیرانی سیمه کې د پاکستانی ملیشو لخوا نیول شوي وو پرون ماښام را خوش شول. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه د دې کسانو د خوشی کېدو خبر ورکړی او لیکلی دی د بر وطن هغه افغانان چې له څو ورځو راهیسې په ژوب سیمه کې بندیان وو د پښتون ژغورنې غورځنګ د ژوب د ملګرو او د ژوب د وکیلانو په هڅو خوش شول. د امریکا غږ رادیو د راپور لمخې دا ناوې او زوم چې اوس یې واده کړی وو او غوښتل یې له واده وروسته په جنج سیمه کې خپل کور ته ولاړ شي د جولای په 28مه له 241 نور افغانانو سره د بلوچستان ایالت په شیرانی سیمه کې د پاکستان د ملیشه ځواکونو لخوا نیول شوی وو. په عین حال کې په کوټه کې د افغانستان قونسلګری چې د طالبانو حکومت یې استازولي کوي وایي دا ډله افغانان د دوی د هڅو په نتیجه کې راخوشي شوي دي. په کوټه کې د افغانستان د قونسلګری ډیپلوماټ عبدالحنان همت ازادي رادیو ته په دې اړه وویل
کله چې زموږ سفارت او په کوټه کې زموږ قونسلګری خبر سو نو لاغ سره سمدستي هڅې پیل کړلې له مقامات پاکستاني مقامات سره تماسونه ونیول اوس یې اطمینان ورکړل چې ستاسو زندانیان ټول د ناوی او د زوم په شمول ټول خلاصو.
د شیرانی سیمې مرستیال کمشنر اجاز جعفر دیوی رادیو ته تایید کړی و چې د نیول شویو افغانانو په مینس کې و ډیر شخصي وویشت ماشومان او پاتې نارینه دي د کسان د قانوني اسنادو د نه لرلو په خاطر نیول شوی وو. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ د ارقامو لمخې د 2021 کال له جنوري څخه د سګانی کال تر جون میاشتې پورې تر 2.5 لک پورې افغانان پاکستان ته کډه شوي دي. خو دا اداره وایي چې د دوی ډیره برخه پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته هلته تللې دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د اشیا فاونډیشن چارواکي د یو داس اپلیکیشن د جوړولو خبره کوي چې د خونځي اوس د کونکو ته د کانکور ازموینې د چمتووالي په برخه کې د اسانتیاوي برابروي. د دې بنسټ مسؤل عبد الله احمد سی په خپل ټوئیټر پاڼه د دې اپلیکیشن په اړه زدا کړو ته د افغان جنو لاسرسي یاد کړی دی. لدی سره د خونځي اوس د کونکو د دې اپلیکیشن د جوړېدو هر کلای کوي. دوی وايي د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د اپلیکیشن د دوی د علمي لاسراوړونو د ساتلو مرسته کولو پاره خا تاګلاره ده.
د آسیا فاونډیشن مسولین د داسې اپلیکیشن جوړولو خبر ورکوي چې په کور کې د کانکور د ازموینې د چمتووالي لپاره زمينه مساعده وي. په افغانستان کې د دې بنسټ مشر عبد الله احمد جی په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي زده کړو ته د افغان انجنونو لاسرسي په نوم اپ په وړیا توګه د زده کوونکو لپاره د کانکور د مزامینو د چمتووالي لپاره د لسم څخه تر دولسم ټولګي پورې د کانکور ازموینې فورمې او ویډیوګانې وړاندې کوي. هغه دا هم لیکلی چې هر څوک کولای شي دا اپلیکیشن د انډراید سیستم سره په خپل موبایلونو کې انسټال کړي. د آسیا بنسټ مسولین په داسې حال کې دغه اپلیکیشن د جوړولو خبره کوي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د خپلې یولس میاشتنۍ واکمنۍ پر مهال لشپګم ټولګي څخه پورته د خوانځیو دروازې د انجونو پر مخ تړلې دي. لشپګم ټولګي څخه پورته یو شمېر انجونې د دې اپلیکیشن په جوړولو خوښي څرګندوي. دوی وایي چې د افغانستان په اوسنیو شرایطو او د طالبانو د مطلخوا پر خوځو او انجنونو لګول څه وی بندیزونو ته پکاتو د غټول ایپونه د دوی د علمي لاستراوړنو په پیوړتیا کې مرسته کولای شي. لشپګم ټولګي څخه پورته د خوانځي او دوه زده کوونکو فرهناس او نستران په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دا ډیر ښه کار وشو ځکه چې زموږ څخه ځینې کمزوري اقتصاد لري او نشي کولی د امنیت او د شیانو له امله کورس ته لاړ شي. له همدې امله دا اپلیکیشن د کانکور ازموینې د چمتووالي لپاره د ځینو زده کوونکو لپاره ډیر ښه دی. په هیواد کې د همدې شرایطو له امله ډېرې میرمنو ته اجازه نه ورکول کیږي چې له کوره ووسی او لنجې کوي په دې خاطر چې زده کړه ونه کړي. زما په اند دا اپلیکیشن د همدې مواردو لپاره ښه دی او بل دا چې کورسونو کې چې ښه تدریس کیږي خو د کانکور د ازموینې د چمتووالي فیس یې لوړ وي، نو له همدې امله هم زه فکر کوم چې دا اپلیکیشن اقتصادي دی.
دا غدواز د کوم کې چې د یولسم او دولسم ټوکی زده کوونکي دي اندېښنه لري چې دستا اقتصادي بحران او د انټرنیټ د لوړو لګښتونو له امله به ټول زده کوونکي ونسي کولای چې له دغه ډول ایپونو څخه ګټه واخلي. آسیا فاونډیشن په داسې حال کې په افغانستان کې د پوهنې د ملاتړ په موخه دا ډول اقدام کړی چې د طالبانو حکومت له کورنۍ او بهرني اعتراضونو سره سره له شپږم ټولګي څخه پورته د انجنونو د ښوونځیو د پرانیستلو پریکړه نه ده بدله کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ایرانی چارواکی وایي د وروستیو اورښتونو طوفانونو سیلابونو او د ځمکې د خویدو په پیښو کې لک تر لک اتیا کسان مړه شوي دي. د تیرو څو ورځو راهیسې د پاکستان د بلوچستان ایالت په ځینو سیمو کې هم د سیلابونو د راوتو په پیښو کې د یو سلو شلو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی دی.
د ایران د سری میاشتې ټولنې ویلي دي چې د تیرو دوو ورځو د ورښتونو او سختو توپانونو په نتیجه کې له هم د پلازمینې تهران او د چارچاپېره سیمو او د څلورو نورو ولایتونو لسګونه اوسیدونکي تری تم دي. سیمه ایزو چارواکو پرون وویل چې د سیلابونو او د ځمکې د ښویدو د پیښو په نتیجه کې لږ تر لږه اتیا کسان مړه شوي دي. دوی اندېښنه ښودلې چې ښایي د تلفاتو شمېر تر دې زیات شي، ځکه تمه ده چې په ټول ایران کې به ورښتونه دوام وکړي. د ازادۍ رادیو د فردا څنګه خبريال قدرت شهیدی د هغو سیمو په اړه چې په سیلابونو کې تر ټولو زیات زیانمن شوی دی وایي.
مناطق اطراف تهران به ویژه امامزاده
د تهران شاوخوا سیمه په تیر بیا امامزاده داوود لمړنۍ سیمه وی چې سیلابونه پکې و په هیدل. د جمعې پورز د سیلابونو لوچې د یاس تاریخي شار ګرد سره د تاګرا تک پر مخ پن شو. د معلوماتو لمخې د یاس تاریخي ودانې هم ویجاړي شوې دي. له سیلابونو سره توپانونه هم یو ځای شوې دي. موږ په ایران کې تل په جنوب کې سیلابونه لرل، خو په چیرو درو څلور ورځو کې لشتر لشه په نیمای ایران کې دا توپانونه له درنو ورشتونو او د شګو له توپانونو سره یو ځای شوي او ویل کیږي د مانسون توپان هم ایران ته راغلی دی.
تیرونه هم د ایران په جنوبي ولایت فارس کې چې وچکالی ځپلای د سیلابونو په نتیجه کې لږ تر لږه 22 کسان مړه او 12 کلی زیانمن شول. ایران په تیر لسیزه کې د پرله پسې وچکالیو او سیلابونو شاهد و چې په 2019 کال کې د دې هیواد په جنوب کې لږ تر لږه شپږ اویا کسان ووژل او د شاوخوا 2 میلیارد ډالرو مالی زیانونه یې واړول. په تیرو څو ورځو کې د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه او شاوخوا کې هم درانه ورښتونه شوي او په نتیجه کې سخت سیلابونه راوتلي دي. د راپورونو له مخې د پرونۍ ورځې تر پایه د بلوچستان ایالت په بیلابیلو سیمو کې د سیلابونو له کبله 160 کسان مړه او لږ تر لږه 70 نور ټپیان شوي دي. د سیلابونو درانه مالی زیانونه هم اړولي. د سیمې یو مخور حمید کاکړ پرون له پښین سیمې څخه د ازادۍ رادیو مشال څنګه ته وویل
دا چې کوم بندونه جوړ شوی دا مات څلو او دا وبو چې رالی په مختلفو لاکونو او د خلکو مزکی ډیره خرابې کړې او بل د خلکو مطلب د کورونا مطلب ډیر سخت نقصانونه چې دا سوي دي او ډیر خلک چې دي چې متاثر شوی دا بل زموږ زرات چې د خاص طور په کیر عبد الله انګور چې دغه ټول ملک چې دغه مشهور دی او زموږ د انګور ډیر سخت د خلکو چې دغه نقصانات چې دا سوي دي.
د بلوچستان د سیمایز ایالت ویان فرح عظیم شاه خبریالانو ته ویل چې له سیلاب ځپلو سره بمرستي وشي، خو د سیمې اوسیدونکو شکایت کوي چې چارواکي دوی ته لازمه پاملرنه نه لري.
ازادي رادیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د روسیې د غاز دولتي شرکت غاز پروم لاتویا ته د غازو لیک بند کړی. د شرکت په یو لنډ بیان کې ویلي لاتویا د غازو د استخراج شرایط تر پښو لاندې کړي. دا اقدام یو ورځ وروسته له هغې کېږي چې د لاتویا د انرژي شرکت وویل له روسیې غاز اخلي خو له غاز پروم نه.
د روسیې د غاز دولتي شرکت غاز پروم لاتویا ته د طبي غازو د لیږد بهیر ظاهرا د غاز له قرارداد څخه د سرغړونې په دلیل ودراوه. روسیه لدی مخکی نور اروپایی هیوادونو هنگری، بلغاریا، فنلند، هالند او دنمارک هم د گاز دیش په دې دلیل بند کړ چې د گاز د لګښت ورکړې لپاره د روسیې په بانک د روبلی حساب د جوړولو په برخه کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د امر لمنلو ډډه وکړه. د روسیې د طبیعي گاز لوی شرکت گاز پروم پرون د جولای په 10مه په یوه لنډه اعلامیه کې وویل لاتویا ته د طبیعي گاز د لیږد بهیر یې ځکه درولی دی چې د دې شرکت په وینا لاتویا د گاز د استخراج شرایط تر پښو لاندې کړي دي. گاز پروم دا اقدام یوه ورځ وروسته له هغه کوي چې د لاتویا د انرژۍ شرکت لاتویاس گاز وویل له روسیې څخه به گاز واخلي خو له گاز پروم څخه نه. دې شرکت په دې اړه چې له چا څخه به په کومو شرایطو گاز اخلي او آیا پیسې په یورو ورکوي که په روبل نور جزیات نه دي ورکړي. وروسته له دې چې اروپایي ټولنې پر اوکراین د یرغل له وجې پر مسکو بندیزونه ولګول ولسمشر پوتین په مارچ میاشت کې وویل هغه بهرني پیرودونکي چې د روسیې دوستان نه دي باید گازپروم ته د گاز پیسې د ډالرو او یورو پر ځای په روسي روبل ورکړي. کرملین ویلی دی چې د روسیې د طبیعي گازو پیرودونکي باید د روسیې په دریم لوی بانک گازپروم بانک کې یو حساب په ډالرو یا ایرو او یو بل په روسی روبلو پرانیسي او بانک په روبلو بدلوي. اروپایي کمیسیون خبرداری ورکړی چې د پوتین دې امر ته غاړه ایښودل به د اروپایي ټولنې له بندیزونو د سرغړونې په معنا وي. د کمیسیون له اروپایي شرکتونو غوښتل چې له گاز پروم سره د شویو قراردادونو پر اساس چې تر ډیره د یورو یا ډالرو پر اساس شوي دي معامله وکړي. د لاتویا حکومت په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې غواړي د روسیې د طبیعي گاز واردات د 2023 کال جنوري میاشتې څخه په بشپړ ډول بند کړي. لاتویا تیر کال خپل د اړتیا وړ گاز په سلو کې نیوي له روسیې څخه اخیسته خو اوس د انرژۍ د تنوع او د خپلو ستراتیژیکو زیرمو د رامنځته کولو هڅه کوي. لاتویا اوس مهال له خپل ګاونډي هیواد لیتوانیا څخه د طبیعي گاز واردول او د طبیعي گاز د زیرمو جوړول پیل کړی دي.
له خبرونو ور اخوا
وړاندې لدې چې په افغانستان کې د پاسپورت په اړه د پاسپورت د اخیستو د بهیر په اړه شکایتونو څخه خبر شي. د افغانستان په اړه بیلابیلو بهرنیو رسمانو هم یو شمېر مطالب خبره کړي چې لنډیزی له احمد شي براورو.
میامی هرالد او رسپانه په کابل کې د کرکټ په لوبغالي کې د شپږیز تورنمنت پر مهال د جمعې د ورځې پر 14 لیکنه خبره کړې ده. د امریکایي خبرونه لیکي چې د دې 14 مسؤلیت چا نه دی اخیستی. په دې 14 کې د طالبانو په وینا 2 تنه وژل شوي او 2 لسټنه ټپیان شوي دي. خو د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش په یو ټویټ کې دا برید وخانده او ویل کل چې په دې 14 کې 9 لسټنه وژل شوي دي. میامی هرالد لیکي چې اوس د دې 14 مسؤلیت چا نه دی منلی. په وروستیو کې چې په کابل کې کومې 14 شوي دي د اسلامي دولت خراسان څنګه مسؤلیت منلی دی. د داعش دا ډله له 2014 کال را په دې خوا په افغانستان کې فعال ده او د ورځپاڼې په باور داعش خراسان څنګه د طالبانو بیا واکمنۍ ته لوی ګواښ دی. خبرونه وړاندې لیکي کله چې په 2014 کال طالبانو کابل ونیو دوی هم دستي د داعش په ځپلو پسې راواخیسته. من آنلاین خبرونه هم په کابل کې د کرکټ په لوبغالي کې د جمعې د ورځې د 14 په اړه لیکنه خبره کړې ده او لیکي چې د بندي امیر او پامیر زلمی لوبډلو ترمن د لوبي پر مهال د 14 مسؤلیت چا نه دی اخیستی. میل آنلاین لیکي چې کرکټ د افغانانو ډیر خوشی شي او په دې هیواد کې کرکټ لوب ډیر مینوال لري. میل آنلاین لخپل خبرې کړې مقالې سره د طالبانو عکسونه خبره کړې دي چې اسوسییټډ پریس اژانس اخیستی دي. دا عکسونه په کابل کې اخیستل شوی دي. په یو عکس کې د طالبانو وسلوال د شار په منځ کې د یو صغروال ګاډي په سر ولاړ دی. په بل کې یو بایسکل سپاره ته وسله نیولې چې تلاشي ته ودری شي. نور عکسونه هم د تلاشي د وخت دي. د لویدیز وی بل خبرونه بیا له افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د وی افغان د کډوالۍ کیسه راخسته ده. آیرش ټایمز لیکي خاطرې سمیم له نارینه سره د شوزو د حقونو د تساوی لپاره مبارزه کوله او په همدې تړاو لوی ان جی او سره په افغانستان کې کار کاوه. د آیرش ټایمز ته ویل دي چې د دې حڅو ته طالبانو په شرعي سترګنه کتل نو په دې پسې ګرځیدل. دا به کله یو ځای کله بل ځای پټوه خو دا ژر وتوانېده چې د آیرلند ویزه واخلي او د کورنۍ غړیو هم دا ویزه ترلاسه کړه. خو د هغوی د پاسپورتونو تاریخ تیر شوی وو، ځکه پاتې شول او د طالبانو د واکمنۍ نوې میاشت پوره شوې وه چې د آیرلند ته ورسېده. د دې ترتګ وروسته د دې ماشومان او میړه پاکستان ته ولاړل. هلته پاکستانی پولیسو د دې خاوند ونیو چې بیا د آیرلند سفارت پاسو خوشی شو او وروسته له نه میاشتو آیرلند ته ولاړل. آیرلند تر اوسه 1545 افغانانو ته ویزې ورکړې دي چې له دې ډلې 92 تنه لا هم په افغانستان کې پاتې دي او د دې کسانو پاسپورټونه نه دي تمدید شوي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په افغانستان کې د پاسپورت ځینې غوښتونکي د پروسې د وشت سونزو لامل شکایت کوي. دوی ادعا کوي چې په ولایتونو کې دا پروسه په مطلق ډول بند شوې او په کابل کې بیا د زیاتې ګڼې ګوڼې لامل کمیشن کارانو ته د لاسوهنې او فساد زمینه برابره شوې ده. د طالبانو په مشرۍ د پاسپورت ریاست چارواکي مني چې په ولایتونو کې دا پروسه بند ده، خو وايي دا مهال په کابل کې دا چاره په عادي ډول روانه ده.
وایل شپږ میاشتو
راهیسی د ماشوم زوی د پاسپورت لپاره انتظار ستړی کړی، خو لا هم تا قانوني او حقوقي سند نه دی ورته ترلاسه کړی. دا کس تر ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی او نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله راپور کې نوم واخیستل سي، خو ازادي راډیو ته د دې پروسې د ستونزو په اړه وویل.
کوم لینک چې دوی خبر کړی دی یا بخانه لینک ته کورنۍ چارو وزارت دغه لار نه ثبت نام نه کیږي، هلته همیشه لیکي دلته ایرر موجود دی. سو کمیشن کاران دی په لومړی وختونو کې د $300 نه نیولې تر $500 پورې پاسپورت جوړو. اوس په کابل کې د پاسپورت د جوړولو به بيخي زیاته لوړه شوې ده. زما ډېر وس نشته چې ډېر پیسې ورکم او پاسپورت جوړ کړم.
دا که سیدا کوي چې په کابل کې تر کمیشن کارانو دی او پاسپورت پر سر ان تر $0 غوښتي دي. لدی سره د هرات ولایت یو سیدونکو چې د همونه غوښتل نوم او غاګې پر راپور کې خبر سي، ازادي رادیو ته وویل چې لزی مودی رئیس په دې ولایت کې هم د پاسپورتونو د ویش لړۍ درېدلې او په کابل کې د پاسپورتونو د اخیستلو او تمدید چارې ورته ګرانې او سختې تمامېږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت په مشرۍ د پاسپورت ریاست چارواکي هم په ولایتونو کې د پاسپورتونو د ویش د لړۍ درېدل مني او وایي چې د دې پروسې د بهتري لپاره په یو میکانیزم کار کوي او تر هغه وروسته به بیرته په ولایتونو کې ویش پیل کړي. د دغه ریاست ویان نور الله پټمن ازادي رادیو سره خبرو کې د فساد شتون رد کړ، خو وایي چې په کابل کې دغه بهیر په نورمال ډول روان دی.
کابل کې د پاسپورتونو د ویش لړۍ نورمال ډول سره روانه ده. د ورځې موږ 2000 آنلاین فرمیرا اخلو ته مراحل کوي او ترڅنګ یې په مریضانو باندې، ملي لوبغاړو باندې، ملي تجارانو باندې او هغه کسان چې د حج لپاره زیارت ته ځي دوی ته موږ پاسپورتونه ورکوو.
ښاغلی پټمن وایي هغه کسان چې په آنلاین توګه نوملیکنه کړي خو د پاسپورت د ترلاسه کولو نیټه یې مشخصه شوې نه ده، په خبره یې دوی ناوخته نوملیکنه کړي، خو وایي د وخت په تیریدو به دوی ته هم نوبت ورسیږي. که څه هم په ولایتونو کې د پاسپورتونو د ویش د لړۍ د درېدو په اړه د پاسپورت ریاست چارواکي مشخصا کوم څه نه وایي، خو پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته دا څلورم ځل دی چې د پاسپورتونو د ویش بهیر په ولایتونو کې درېږي. دا په داسې حال کې ده چې ګڼ شمېر افغانان په هیواد دننه د کافي روغتیايي خدماتو د نشتون له امله ګاونډیو هیوادونو ته د خپلو ناروغانو د انتقال ترڅنګ په دې وروستیو کې هڅې کوي چې له هیواده بهر کډه وکړي، چې اکثریت یې د پاسپورت اخیستو ته اړ دي.
د پکتیکا د برمل ولسوالۍ اوسیدونکي بیا په خپل سیمه کې د ټلیفوني او انټرنیټي اسانتیاو غوښتنه کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د پکتیکا د برمل سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي د دوی په سیمه کې د مخابراتي شبکو او انټرنیټي خدماتو د اسانتیاو له نشتون شکایت کوي او وايي خلک له دې اړخه ډېر ستونزې لري. د برمل اوسیدونکي زیاتوي دوی جنازو، فاتحو او خادیو ته د دوستانو په وربللو کې ګڼې ستونزې لري او د ټلیفون لپاره لوړو ځایونو او غرونو ته پورته کیږي. د برمل د روغتیايي کلینیک او روغتیاپال فیض الله آزادۍ رادیو سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې د یادې ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې د مخابرات شبکو آنتنونه نصب کی.
زیاتره خلک چې سندو سره مخ سينو د شبکې طرف ته د انټینې خواته، یعنی وای فای طرف ته ځان نږدې کوي تر څو پورې انټینې او شبکې کار وکړي، یا غره ته ځان پورته کوي تر څو پورې دغه شبکې او ټلیفون یې کار وکړي. موږ غواړو چې دغه پر سیمه کې پر ځای کې شبکې او انټینې ولګي تر څو پورې خلکو ته خدمات وسی او خلک انټرنیټ ته او شبکې ته خلاص رسي ولري.
د برمل خارګوټي او دکاندار حضرت شوای کچېری کوم کلی کې مړې وشي نو خلک د موټر په واسطه خبريږي او کوم سیمو ته چې سړک نشته نو خلک د احوال ګلو لپاره په خو ورزي
اور درستون نه درستون زادو چاته مردا وروش ا موټر کې کوم ځین د موټر نشله کې دغه په خو ورزي پته خنه خل پوت شي دا نه مرز دا وشتنه چې باید د نت فعال شي ارځي کاندې کې د نت کار وکړو کتنګي کې دای کدلته برمل ولسوالی د نوې اډه بازار کې دای او دلته نګدې علاقه تور تنګي کې دای منښتې کې دا لکه کې دا برمل وسای کې نه فعال شي
د برمل د نوی اړي یو بل وسیدونکو هم ورته سنځي دا وی او وایي
حضرت علي موږ دا غواړو چې دلته صحیح سیستم صحیح برابر شي روشان دا بل نور نور غوړم سیم چې غوړونه برابر شي د نوی اړه راشي نوی اړه زنګونه خلته وي چې موږ مرتګون شوی دی راشي دلته خبرونه سره کوي ځکه غورو تر اخیږي ونه ته اخیږي کوم ځای کې ځک کار کوي تر خل د مشکلات سره مخامخ وي
د برمل ولسوالۍ چارواکي هم د خلکو د ستونزو په تایید ول سره وایي چې د دې ولسوالۍ خلک د ژوند په ټولو ډګرونو کې لست د سره مخامخ دي د برمل د ولسوالۍ مرستيال مولوي همت وایي
برمل کې د مخابراتو سیستم ډیر کمزورې ده چې کوم تنبيه دي هغه تنبيه هم ښکار نه کوي نټم ښکار نه کوي چې دغه خلکو ته دولت یو ښه پروژه فعال سي موږ ډیر په خوشاله یو ان شاء الله د امنیت په باره کې ښه ډاډ ورکو چې څومره خدمت ان شاء الله د ولسوال نائب هم که خدای کول هر خدمت ته تیار
بلدوري ته د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي محمد امین حذیفه وویل د خلکو شکایت پر ځای او برمل ولسوالۍ کې د مخابراتو منظم سیستم نشته نو موري زیاتوي په دې ورستیو کې ګیان ولسوالۍ ته مخابراتي شبکې انتقال شوي او دوی تمه لري چې د روان کال په اوږدو کې به د برمل اوسیدونکو هم د منظم مخابراتي او انټرنیټي خدمتونو برخمن شي
او د خبرونه په پای کې ساس پیغامونه
محمد حنیب الهام هم د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپینو مرانو څخه ستاسو سره د واتس اپ لیکم ورور جان تیر شپه زموږ په ولسوالۍ کې ډیر سخت سیلابونه راغلي دي او زموږ کلیوال وطنداران ډیر د سخت مشکلات سره مخ کړي دي کورونه ځنی وړې دي کورونه اړنګ سوي دي نو ستاسو له طریقه پر مسولینو باندې ځخ کوو چې زموږ همدغه غریب ولسته رسیدګي وکړي ترڅو دغه خپل کورونه بیرته ودان کړي نو
سمے سادات لا غزنی ولایت سا دلتا پو غزنی کے ڈیرے سیلاب ہونے راغلے موگ ڈیر پو مشکل مواجے ہو
السلام علیکم آزاد ریڈیو کرکوں کا